سبق خو ډېر لږ دی، خو په دې کې دومره ژوروالی دی، دومره غټ سمندر دی چې په یو آیت باندې ټول ورځ خبرې کېدی شي. لیکن خیر تاسو فکر مه کوئ، موږ به دا مختصر کړو، لیکن چې څومره هم موږ خبرې کوو نو تاسو کوشش کوئ چې دا خبرې تاسو یاد کړئ. دا خو بیسکس دی، نچوړ دی د ټول قرآن. که د دې په یو لفظ تاسو ځان پوه کړو نن، نو انشاءالله مخکې به په قرآن پوهېدلو کې تاسو ته آساني وي. د ټولو نه مخکې چې کوم لفظ موږ په قرآن کې ګورو، الله اکبر، د دې نه زیات ښکلی بل لفظ نشو کېدی د الله د کلام د شروع کولو دپاره. او هغه څه دی؟ الحمد. نو ډېره زبردسته به نوره څه خبره وي چې د دې نه شروع شو د الله کلام الحمد. مخکې ګورو چې د حمد معنی څه ده. حمد څه شی وي؟ موږ خو د دې معنی تعریف ولیکله، لیکن د حمد معنی صرف تعریف نه وي، بلکې شکر او تعریف دواړه په دې کې شامل دي. په حمد کې الشکر لله و الحمد لله دواړه وي، یعنی شکر هم د الله د پاره دی او تعریف هم د الله د پاره دی او ثنا هم د الله د پاره ده. په شکر کې څه څه دي؟ شکر د هغه چا کېږي چې د هغو نه تاسو ته څه خیر میلاو شي، چې کله څه فایده حاصله شي، او د هغې په جواب کې د هغو شکر ادا کېږي. ټیک ده؟ اوس چې کله تاسو ته د چا نه څه ښېګڼه میلاو نه شي، نو تاسو د هغو شکر نه ادا کوئ. که تاسو چرته ځئ نو تاسو به خلکو ته شکریا شکریا نه وایئ. داسې ده که نه؟ د حمد دویمه معنی ده تعریف ثنا. او حمد موږ د دې دوو معنو په ذریعه نه شو اکسپلین کولی، بیانولی، ځکه چې د حمد معنی ډېر اوچته ده. زه تاسو پوه کومه، بعضی وخت خلک ډېر تعریف کوي د یو بل، او د یو بنده هسې هم خوشامد کوي، یعنی چاپلوسي، د دروغو تعریفونه. د دروغو تعریفونه وي که نه؟ که څوک ډېر هم ښه نه ښکاري او هغې ته وایي چې ډېره ښه ښکاري، حالانکه هغه هم د ښکاري، او بیا که یو بنده درس ورکوي نو موږ زر زر د هغو تعریف وکړو چې تا ډېر ښه درس ورکړو، ځکه چې زموږ دا خیال وي چې داسې ویل ضروري دي. نو موږ د هغو بې ځایه تعریف کوو خو په هغو کې د تعریف ځای هم نه وي، ځکه چې څه ویل وي موږ ته. نو اکثر په دنیا کې تاسو ګورئ چې خلک هسې تعریفونه کوي، ځکه چې دا یو رسمي شی دی. او یا د بادشاهانو خلک د دروغو تعریفونه کوي، د هغوی سره د خوشامد دپاره یو ټولګي وي چې هغوی بې ځایه تعریفونه کوي. بادشاه سلامت، ستاسو په شان خو څوک شته دی نه، دا او هغه. لیکن دا تعریفونه ولې وي چې د دونه موږ ته څه میلاو شي؟ د هغوی په زړو کې د بادشاه دپاره داسې جذبات نه وي، نو د زړو نه یې نه کوي. او درین تعریف داسې هم وي چې په هغې کې د بنده خپل سو کمال نه وي او د هغو حق هم نه وي، بس هسې د هغو تعریف کېږي. مثلا تاسو د چا د سترګو تعریف کوئ چې ډېرې ښکلې سترګې دیسته، نو په دې کې د هغو هیڅ تعریف نشته، هغو خو په خپله دا سترګې نه دي جوړې کړي، نه هغه خپلو سترګو له رنګ ورکړی دی، د هغو هیڅ اختیار نشته په خپلو سترګو جوړولو کې، نو د هغو څه تعریف دی بیا؟ د هغو دپاره خو هیڅ تعریف نشته، نو یو دا تعریف وي، نو په هغې د بل هیڅ کمال نه وي او نه یې اختیار وي. د هغو خو څه حق نه جوړیږي د تعریف، چې کله تاسو د هغو شکل ووینئ یا د هغو د ذهانت هوښیارتیا او د علم تعریف کوئ یا د هغو د مال تعریف کوئ، په هغې کې د هغو هیڅ کمال نشته. نو دا د تعریف یو څو قسمونه دي چې زه تاسو ته ویل غواړم. دا هم چې دی که نه، سبحان الله، نو دا ما چې درته ووی په دې کې یو هم نه دی، نه هغه د دروغو تعریف وي، نه د چاپلوسۍ دپاره وي، او نه هغه بې ځایه تعریف وي، او نه هغه ناحقه تعریف وي، په دې کې یو هم نه وي. نو بیا حمد څه دی؟ ځکه چې تعریف خو موږ ولیکو. که زه تاسو ته ووایم چې تاسو ټول ډېر لایق یې، نو کېدی شي چې دا صحیح نه وي. او چې موږ کله دا صفتونه واورو نو زموږ دا خیال وي چې ګنې حمد به هم داسې تعریف وي، نو دا داسې تعریف نه دی. الحمد څنګه تعریف دی؟ چې چا تعریف کیږي نو هغه د دغه تعریف لایق دی چې د هغو تعریف وشي، هغه مستحق دی د دغه تعریف. پاغی کې دروغ نشته، پاغی کې مبالغه نشته، او هغه حقدار دی داغی، ډیزرو کوي هغه. ٹھیک ده؟ په دې خبره پوه شوی؟ په حمد کې او د دنیا په نورو تعریفونو کې ډیر غټ فرق دی. نو الله تعالی دا لفظ داسې نه دیخي چې الحمد، دا ډیر زبردست لفظ دی. باقی چې کوم مده دی نو دا ټول لفظونه داسې دي، بلکې په مده کې هم دروغ کیدی شي. هغه لفظ الله تعالی نه دی راوستی، حمد دی راوستی دی، یعنی الله تعالی لایق دی د تعریف. بل ما تاسو ته د شکر په باره کې وې، نو د شکر نه هم اوچته یو کلمه ده. مونږ الحمدلله وایو چې ټول شکر د الله دی، نو شکر هم وړوکی دی د حمد په مقابله کې. د شکر کولو دا یو طریقه خو ده الحمدلله ویل، لیکن د دې صحیح معنی دا نه ده چې مونږ وایو چې د الله شکر دی. ځکه چې شکر ولی بنده ادا کوي؟ شکر بنده هله ادا کوي چې کله هغوله څوک سوکړي. او چې کله مونږ وایو الحمدلله، نو د الله تعالی خو په مونږ ډیر نعمتونه دي، هغه مونږ له ډیر سورا کړي دي. کو هغه مونږ له سورا نه کړي نو بیا هم الحمدلله. ای الله، کو تا ما له دا وجود نه وی را کړي او زه نه وی په دې دنیا کې، نو بیا هم ته د تعریف قابل یې. نو په شکر کې داسې ده چې کله ستاسو سره څوک د احسان معامله وکړي نو ځکه تاسو شکر ادا کوئ. او په حمد کې څه دي؟ په هغې کې هیڅ فرق نه پرې باسي چې ستاسو سره احسان کړی دی او که نه یې دی کړی، نو بیا هم داغو حمد دی. سبحان الله، ای الله، که زه یم او که نه، نو ای الله ستا حمد بیا هم دی. نو شکر د حمد یو حصه ده، لیکن د هغې د معنی ټول حق نه ادا کوي. او د دې مطلب دی چې اوله خو د الله تعالی نعمتونه په هر چا دي، خو که په چا نه وي نو ولې د الله شکر به نه وي یا حمد به نه وي؟ نه، داغو هم دی. یا الله، تا خو ما له ډېر زیات نعمتونه راکړي دي، خو که دا نعمتونه نه وي نو بیا هم الحمدلله. او مونږ کله الحمدلله وایو؟ چې کله مونږ ته څه ډېر ښه شی میلاو شي بیا مونږ وایو الحمدلله. لیکن که چرته یو کار زمونږ د مرضۍ مطابق ونه شي نو بیا زمونږ د خولې نه چرته الحمدلله وزي. حالانکه په الحمدلله کې داسې ده چې یا الله، که هیڅم نه وي نو بیا هم الحمدلله. او سبحان الله دا یو ډېر ښکلی لفظ دی. کوم لفظ؟ الحمدلله. او ابن قیم رحمه الله یو ډېره ښکلی خبره کړې ده چې زړه یو داسې شی دی چې کله هغه حسن او جمال وویني نو هغه تعریف وکړي. لکه چې مونږ کله یو ښکلی سینری، یعنی یو منظر وینو، یا ښکلی شکل وینو، یا ښکلی شی زموږ مخې له راشي، نو مونږ متاثره شو او مونږ تعریف کوو. نو وفرمایل ابن قیم رحمه الله چې د چا مخلوق داسې وي چې د هغې د تعریف کولو نه بغیر د چا بله لاره نه وي، نو هاغه رب به څنګه وي؟ سبحان الله، هاغه رب به څنګه وي؟ تاسو وایئ. نو الحمدلله د چا د پاره دی؟ لله، د الله د پاره. اوس دا الحمدلله چې مونږ په دوو حصو کې تقسیم کړی وو، ال او حمد، نو ال ولیکئ، بیا ورپسې پلس یعنی جمع، او بیا حمد. نو ال پلس حمد از ایکوال ټو الحمد، یعنی ال او حمد چې یوځی شي نو الحمد شي. د ال به هم سمانه وي، ځکه حمدلله هم کېدی شو، لیکن دلته راغی الحمد ځکه چې ال جدا دی. ما خو تاسو ته صرف د حمد معنی وکړه، د ال په باره کې خو ما سنه دی ویلي. نو چې کله ال راشي لام استبراق، د دې سمانه وي چې هر قسم، یعنی چې څومره هم رښتینی تعریف دی، انکنډیشنل تعریف د الله تعالی، یعنی بې شرطه تعریف. نو اوس د ال سره څومره په معنی کې فرق راغی. سبحان الله، د دې مطلب شو چې ټول یعنی چې څومره هم تعریفونه دي نو هغه ټول تعریفونه او دا لفظ ټول د سونه راغی د دې ال په وجه خ نو څه مطلب دی د دې خبرې چې ټول تعریفونه د الله دي دا څنګه دي ځکه چې په دنیا کې څومره هم تعریفونه دي نو په اصل کې هغه ټول تعریفونه د الله تعالی د پاره دي ځکه چې کله موږ د چا د شکل تعریف کوو نو دلته د چا تعریف دی ځکه چې بنده خو خپل شکل په خپله نه وي جوړ کړی او واقعي هغه ښکلی بنده وي لیکن هغه جوړ کړی چا دی نو ځکه تعریف د الله دی او د بنده پکې څه کمال نشته چې کله موږ د یو ښکلي پل تعریف کوو که موږ الله تعالی یاد هم نه کړو که نه خو اصل تعریف د چا کیږي ځکه چې دا هنر بنده ته چا خیالی دی دا علم هغو ته چا خیالی دی چې دا ښکلی پل هغو جوړ کړی دی دا ذهن دا مهارت نو دا ټول ورکړو د الله تعالی دی که څوک ډیر ذهین دی نو هغو له دا ذهانت چا ورکړی دی الله تعالی نو هر قسم تعریف بیا د چا د پاره شو د الله تعالی د پاره دغه شان تاسو یو ګلاب ووینئ او د هغې تعریف وکړئ تاسو د ستورو تعریف کوئ او په سپوږمۍ باندې خلکو څومره شعرونه جوړ کړي دي او نظمونه یې لیکلي دي نو دلته د چا تعریف کیږي نو دلته د جوړولو والو تعریف کیږي ځکه چې نه د ستورو خپل سو کمال شته او نه د سپوږمۍ سو کمال دی او نه د ښکلي اونو یعنی ونو د منظر خپل سو کمال دی ټول کمال خو ای زما ربستا دی پوه شوئ ټول تعریف لکه موږ چې وایو چې والعصر ان الانسان لفی خسر نو په انسان کې ټول انسانان راضي کنه ځکه چې الانسان راغلی دی کنه نو هم دغه شان الحمد دی یعنی چې څومره هم تعریفونه دي هغه ټول د الله تعالی د پاره دي ښه په حمد کې نور سو راځي چې څوک اډوانس کلاس واله دي په علم کې مخکې دي نو هغوی دي ولیکي او باقي طالب علمان خیر دی که نه لیکي وصف المحمودی بکمال محبه وتعظیما وصف المحمودی یعنی د محمود وصف بیانول محمود څوک دی چې د هغو تعریف کیږي مطلب د هغو وصف بیانول د هغو صفت کول بکمالی د کمال سره د پرفیکشن سره یعنی مکمل صفت محبتا وتعظیما د محبت سره او تعظیم سره دلته دوه شرطونه دي یعنی د چا چې تعریف کیږي د هغو تعریف څنګه بیان شي چې هغه پرفیکټ دی مکمل دی په خپل هر وس کې پرفیکټ دی د هغو چې څومره هم اسماء حسنا دي نو هغه د پرفیکشن په لیول دی که هغه خالق دی نو په دې صفت کې هغه بالکل پرفیکټ دی که هغه رازق دی نو پرفیکټ دی مکمل رازق دی که هغه مالک دی نو پرفیکټ دی په هغو کې سو نقص سو عیب یا سو کمی نشته که د هغو قدرت دی نو په هغې کې هغه علا کل شیء قدیر دی نو مکمل دی کامل دی پرفیکټ دی پوه شوئ په دې خبره یعنی بالکل په هغو کې د سره کمی نشته او د محبت سره دا تعریف بیانول او د تعظیم سره دا تعریف بیانول پوه شوئ محبت او تعظیم په دې کې ضروری دی چې پوره د محبت سره تاسو دا ادا کوئ الله تعالی ستا چې کوم تعریف دی چې دا زه پوره د محبت سره وکړم او پوره د تعظیم سره وکړم پوه شوئ چې کله موږ وایو الحمدلله نو دا موږ پوره د محبت سره وایو زمونږ خدا هسی په جبه راځي لیکن دا په کار ده چې ډیر د محبت سره راځي ځکه هم وی هغه چې په هغې کې محبت وي او تعظیم وي نو اوس چې موږ د قرآن شروع کړه نو دا مو د محبت او تعظیم سره شروع کړه او الله تعالی موږ ته په شروع کې د هغو د عبادت متعلق وی چې د الله تعالی هغه ډیر خوښ دی او هغه دی د هغو تعریف بیانول د الله تعالی دا ډیر خوښ وی چې د هغو حمد بیان شي ټیک ده
نو دلته د حمد اهمیت زموږ مخې لراشي. موږ ټول له پکار دی چې حمد او ثنا کوو، او چې څوک څومره د الله تعالی حمد کوي نو هغه به هغه امره د الله تعالی محبوب جوړیږي، هغه هغه امره د الله تعالی خوږ شي، ځکه چې د الله تعالی حمد ډیر خوښ دی. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نوم سده احمد، د ټولو نه زیات تعریف کول والا، ټیک ده؟ نو موږ دا وایو چې ای الله، د هر قسم کمال او پرفیکشن یوازې ته مستحق یعنی حقدار یې، او داسې نه ده چې ته خلکو له ورکوې نو ځکه ستا تعریف دی. ته په خپل ذات او صفات کې صفت والی، او ستا ټول افعال د تعریف قابل دي. نو الله تعالی په خپل ذات کې د تعریف قابل دی، خو موږ د الله تعالی ذات نه پیژنو، نو په دې وجه باندې موږ د هغو هغه شان تعریف نشو کولی چې د کوم تعریف هغه لایق دی، او موږ د هغو هغه شان شکر نشو ادا کولی د څومره شکر چې هغه مستحق دی، او چې د هغو صفات څومره پرفیکټ دي نو په هغې باندې موږ نشو پوهېدی، ځکه چې زموږ سره عقل کم دی، ځکه موږ د هغو هغسې تعریف د صفاتو نشو کولی چې د کوم تعریف هغه قابل دی. ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تهجدو په وخت کې، د سجدې کولو په وخت کې یو ډېر ښکلی خبره کوله، دومره ښکلی خبره به یې کوله چې هغه تاسو نوټ کړئ. هغه ښکلی خبره څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څه خبره کوله؟ سبحانك، ای الله تو پاک یې.
لا احصي ثناء عليك،
ای الله زستا تعریف بیانولی نشم، زستا د ثناء احاطه نشم کولی. انت کما اثنیت علی نفسک، ای الله ستا تعریف خو هغه دی کوم چې تا پخپله کړی دی. ای الله زه خو هغسې تعریف نشم کولی. موږ ولې نشو کولی؟ ځکه چې موږ د الله تعالی ذات، د هغو افعال، د هغو صفات، د دغه سیزونو پورې نشو رسېدی. که موږ صرف د هغو خبرې لیکل شروع کړو، او یا د هغو د مخلوق په باره کې لیکل شروع کړو، نو څه شي؟ سورة الکهف وایو کنه د جمعې په ورځ چې د هغو خبرې لیکو نو څه وي؟ جی بالکل، سمندر سیاهي جوړه شي، او په ځمکه باندې چې څومره ونې دي که هغه قلمونه جوړ شي، او که تاسو ټولې دنیا والا خلک په لیکلو کې شامل کړئ، جنات او فرشتې هم در سره شي، ټول یو ځای شئ، لیکئ لیکئ او لیکئ، نو د سمندرونو سیاهي به ختمه شي، قلم به په لیکلو لیکلو باندې مات شي، لیکن د الله تعالی خبرې به ختمې نه شي. د داسې رب تعریف څوک بیانولی شي؟ او د ټولو نه زیات چې څوک الله تعالی پیژني نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، او هغه فرمایي چې یا الله زه قاصر یم، زه نشم بیانولی ستا تعریف، لکه څنګه چې ته خپل تعریف په خپله کولی شي هغسې زه نشم کولی. زه د دې خبرې قابل نه یم، سبحان الله. نو ځکه چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه شی ښه ښکارېدو که نه، نو هغوی به وفرمایل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. دا د الله تعالی تعریف دی، د هغو د نعمت سره ټول ښه کارونه او ښه څیزونه مکملیږي، او چې څه شی به پرې ښه ونه لګېدو نو وبه یې فرمایل چې الحمد لله على كل حال، یعنی په هر حال باندې الحمد لله. ښه نو موږ خو الحمد لله زده کړی دی چې کله موږ ته څه ښه شی میلاو شي نو موږ الحمد لله وایو. اوس موږ دا خبره خو زده کړه چې د یو نعمت په میلاوېدو باندې الحمد لله ویل پکار دي، او که یو خبره زموږ د طبیعت مطابق نه وي او په موږ ښه نه لګي او موږ نه غواړو چې داسې وشي، او که هغسې وشي نو بیا هم الحمد لله على كل حال. دوه خبرې کېدی شي، یا به سوخه خبره وي او یا بده. ماشومان تنګول کوي، خبره نه مني، نو موږ څومره ځله وایو چې الحمد لله.
او چې کله تاسو گاڑی سٹارٹ کوی او هغه نه سٹارٹ کیږي نو هغه وخت د خلې نه سوزي او هغه لفظ زدل تویل نه غواړم کوم چې د خلکو د خلې نه وزي او هغه هم یو سپانټینیس عمل وی. الله تعالی دې مونږ معاف کړي.
نو د اس هغه کلمه پرېږ دی، ټیک ده؟ هسې نه چې د مرګ په وخت کې هم دا کلمه په ژبه باندې راشي. نو که د ناخوښۍ سو خبره هم وي نو وایې الحمد لله على کل حال، یا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی د دې نه زیات سمه وایې. نو په داسې حالاتو کې الحمد لله ویل زده کړئ، ټیک ده؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر وخت الحمد لله وی، د دې مطلب دی چې بیا به ټوله ورځ مونږ الحمد لله وایو. نو د مؤمن ژبه به بیا لوندوي د الله تعالی د ذکر سره. خلک اکثر سوچ کوي چې زمونږ اسلافو به څنګه دومره ډېر ذکر کوو، نو هم په دې طریقه به یې کوو، هر وخت خو به په جانماز نه وناست. نو مونږ اعوذ بالله زده کړه چې دا څومره ضروري ده، بسم الله مو زده کړه او اوس مو الحمد لله زده کړه. او ولې دا دومره ضروري ده؟ چې مونږ ته څه شی میلاو نه شي نو بیا هم مونږ وایو چې الحمد لله. او تاسو ته پته ده چې کله الله تعالی آدم علیه السلام جوړ کړو، دا غوډانچه یې جوړه کړه او په هغې کې روح واچوو، او چې کله روح د هغو پوزې له راغی نو هغو له پرنجې ورغی، او د هغو د خولې نه چې کوم اولني لفظونه ووتل هغه و الحمد لله، او دا قدرتي د هغو په خوله راغلو، چا هغو تخیلی نه و. نو زمونږ هغه الفاظ هیر شو کوم چې زمونږ پلار آدم علیه السلام ویلي وو. او که نن چاته د پرنجي په وخت کې الحمد لله یاد نه وي نو دا څومره خرابه خبره ده. او اوس چې مونږ ګورو چې د دې نه قرآن هم شروع کیږي، نو د دې د اهمیت مونږ ته نوره هم پته لګي چې الحمد لله دومره غټه کلمه ده او مونږ ته دا همیشه یادول دي. دغه شان د ترمذی یو روایت دی چې کله د یو بنده بچی وفات شي نو الله تعالی فرشتو ته فرمایي چې تاسو زما د بنده بچی اوچت کړو. الله تعالی ته ټوله پته وي خو هسې د هغوی نه تپوس کوي. هغوی وایي چې ها، فرمایي چې تاسو د هغو د ځیګر ټوکړه اوچته کړه. هغوی وایي چې ها. الله تعالی فرمایي چې زما بنده سو وی، حالانکه الله تعالی ته پته ده لیکن د فرشتو نه اورېدل غواړي. لکه چې کله په تاسو باندې د چاسو خبره خولګي نو تاسو وایئ چې اوایا هغه کس سوی، نو هم دغه شان فرشتې وایي چې هغوی ستا هم دوکړو، او هغوی وی چې انا لله و انا الیه راجعون. نو ما تاسو ته سوی چې کوسو خبره ستاسو د طبیعت نه خلاف وشي نو اول حمد او بیا انا لله و انا الیه راجعون. نو ای الله، که دا کار خراب شو نو هیڅ خبره نه ده، بیا هم الحمد لله. او الله تعالی بیا د دې جواب سور کوي، هغه فرمایي چې زما بندله په جنت کې یو کور جوړ کړه او د هغې نوم څه دی؟ بیت الحمد، د حمد کور. ځکه چې کله په دو باندې غم راغی نو دو بیا هم سوې الحمد لله. نو تاسو ته پته ده د دې خبرې چې دا کلمات څومره ښکلي دي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم بنده ډوډۍ وخوړه او دا یې ووی الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. ټول حمد د الله تعالی د پاره دی، او زو د تعریف لس نه استعمالوم ځکه چې تاسو په حمد باندې پوه شئ چې حمد څومره غټ شی دی، چې هغه ماله دا خوراک راکړو بغیر د سو کوشش او طاقت نه. نو د داسې بنده د پاره سو خوش خبری ده د دو ټول تیر گناهونه معاف شي. دا روایت په ترمذی کې دی، او موږ څومره ځله خوراک خورو او دا راته یاد هم نه وي. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله په تاسو کې یو بنده ښکلی خوب وویني نو هغه د الله تعالی د طرف نه وي. نو د ښه خوب په لیدو باندې وایي الحمد لله. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله چاله پرنجې ورشي نو هغه دی اوایي الحمد لله،
او چې کله څوک د خوب نه راپاسي بیدار شي نو هغه دی وایي الحمد لله الذي بعد ما اماتنا واليه النشور. په دې کې هم سورازي الحمد لله ټول حمد الله تعالی د پاره دی چې د مرګ نه پسې زو ژوندې کړم او هغه طرف ته ما ته پاسېدل دي. ټیک ده. په یو بل روایت کې دي چې الله تعالی د بنده د دې خبرې نه ډېر خوشاله شي چې کله هغه سوخوري او اوسکي او د الله تعالی حمد وکړي نو په دې باندې الله تعالی ډېر خوشحالیږي او کوبوس کوي نو الحمدلله وایي. مونږ صرف په هغه مقوایو چې کله مونږ ډېر زیات تګیو نو د یخو اوبو نه پس مونږ وایو الحمدلله. نو په دې وخت کې الحمدلله د زړه د اخلاص سره د خولې نه وځي او په نورو موقعو باندې هسې رسمي طور د خولې نه وځي. یو خو مونږ هر وخت بغیر د لوږې نه خوراک خورو نو ځکه زموږ د خولې نه الحمدلله نه وځي. کچری بنده د لوږې په وخت خوراک وکړي نو هله بنده ته اندازه ولګي چې خوراک څومره لوی نعمت دی. بیا خو ضرور الحمدلله وځي د خولې نه. او د الله تعالی چې مونږ کله شکر ادا کوو نو مونږ لا تینک یو ویل نه دي پکار ځکه چې دا د جهالت خبره ده. دا خو چې د چا بالکل عقل نه وي نو هغوی داسې وایي. او چې کله مونږ د الله تعالی شکر ادا کوو نو هغو ته جزاک الله نه شو ویلی ځکه چې دا هم د جهالت خبره ده. او د هغې وجه دا ده چې داسې خو مونږ انسانانو ته وایو چې یا الله دله بهترینه جزا ورکړي. الله ته مونږ د شکر په وخت کې څه وایو؟ الحمدلله. ټیک ده. او چې کله مونږ الحمدلله وایو د یو نعمت په ملاوېدو باندې نو الله تعالی مونږ له د هغې نه افضل نعمت راکړي او بیا د هغه نعمت حفاظت هم کوي او بیا راله نور هم ډېر راکړي. نو دا هم یو غټ توفیق دی چې بنده ته میلاو شي چې کله هغه الحمدلله وایي. دا هم یو ډېر لوی نعمت دی چې کله انسان الحمدلله وایي د محبت او تعظیم سره، ځکه چې د الحمدلله مطلب هم دا دی چې دا د محبت او تعظیم سره وویلی شي او په زړه کې ګیله او شکایتونه نه وي. او چې کله انسان د الله تعالی نه علاوه د ځان تعریفونه شروع کړي نو دا سخه خبره نه ده. زو داسي، زما خاندان داسي، په ما کې دا خوبی ده، په ما کې دا کمال دی، نو دا د خوښي خبره نه ده. دا د الله تعالی او د هغه د رسول نه دی خوښي دا قسم خبرې. د تعریف لایق صرف د الله ذات دی. انسان خپل تعریف څنګه کولی شي؟ ځکه چې هغه له خو هر څه الله تعالی ورکړي دي. نو تعریف د الله تعالی په کار دی. الله مونږ له څومره نعمتونه راکړي دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. په سوره ابراهیم آیت 34 کې راغلی دي کچری تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارول شروع کړئ نو ای خلکه نشئ شمارولی تاسو دغه نعمتونه، نو بیا څنګه تاسو شکر ادا کولی شئ؟ کچری تاسو شپه او ورځ هم شکر ادا کول شروع کړئ نو تاسو شکر نشئ ادا کولی. ځکه داود علیه السلام الله تعالی ته څه فرمایلی وو چې یا الله زه خو ستا د یو نعمت هم شکر نشم ادا کولی، نو بیا د بشپاره نعمتونو شکر څنګه ادا کړم؟ یا الله زه خو ستا د سره شکر ادا کولی نشم د یو نعمت هم. نو الله تعالی وفرمایل اے داود چې تو په دې خبره پوه شوې چې تو زما شکر نشي ادا کولی نو دا هم زما شکر ادا کول شو. ګورئ د انسان خو طاقت نشته. دا خوشوي خبري د الحمدلله په باره کې.